سلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست وخت په افغانستان کې 2 بجې دي. دا سات د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. دا خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د باور رامنځته کېدو مسالې ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولای شئ چې د تلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. خبرونه احمد شیبر او ظریف نظر وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر په شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. په کندهار کې تر اوسه 1000 کسانو د ولسمشری راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. او د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج به امریکا ته په لاس ورکړي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدل دي. نن د جمهوریت ریاست څخه په خبر راستوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي هیوادونه دي. د شانګهای سازمان تیره سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې سوې وه. په کندهار کې تر اوسه 0 کسانو د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 5 ورځو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 0 کسو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا شاوخوا 0 کسانو سپینام کړی چې د نن سره څخه اضافه چې وی هغه نارینه دي او ستراتیژي ته پرېښې دي هغه زنانه دي او 3 نفر چې دي هغه کوچیان.
شاغلی دورانی زیاته کړه دا هغه کسان دي چې تازه 13 کلن سوي یا له نورو ولایتونو کندهار ته تللي او یا هم په تیر پړاو کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له نوملیکنې پاتې سوي وو. 15 ورځې مخکې د غبرګولي په 13مه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د ولسمشری ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې لړۍ پیل شوه. د کندهار پر کچه د ولسمشری ټاکنو د تقویتي نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ځانګړي سوي چې په ټولو 300 ولسوالیو کې یو مرکز او په کندهار ښار کې به 11 مرکزونه پرانستي وي. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې 4 ډوله عملیات هم مهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه لمنځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحه تصفیه کوو بل اخره نیسو. بل عملیاتونه زمنګه کماندوی عملیاتونه دي هم او سلورم عملیات چې د غزرابات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلیدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د هلمند باغران، نوزاد، موسی کلا، سنگین، خانشین او دیشو لسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. ټاکل شوی و چې د کابل پر وخت 2 بجې دا لوبه پیل شي، خو د باران له کبله ځنډیدلې ده. نیوزیلند تر اوسه 3 لوبې کړې دي، 3 سره یې ګټلې او د دغو یو ورځنۍ لوبو د جدول په سر کې دی. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځنۍ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د 1.40 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د افغانستان لوبه د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخیری پریکړه به د جون په 14مه په یوه برتانیایي محکمه کې وسی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره یې د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ترامپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ترامپ تیره میاشت د جی شل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحدو ایالتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي. واشنګټن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پرېکړه بدله نه کړي، انقره به د F-15 جنګي الوتکو له پروګرامه وباسي. اردوغان پرون چهارشنبې وویل دی لیواله دی چې پر دې مسئلې به سبا یعنی نن له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی دی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی و ور وګرځي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم له شریف نظر سره په خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان حکومت وای سوله کوو، طالبان وای موږ هم سوله غواړو، نو ولې سوله سنتیش؟ که د سولې هڅو ته ګورو، طالبان تر اوسه دوه ځله له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره خبرو ته کښېناستلي دي، خو کله چې ښاغلی کرزی ولسمشر و طالبانو ورسره داسې غونډې نه کولې. اوس طالبان له ولسمشر اشرف غني سره له خبرو ډډه کوي. ولې؟ شایي علت یې دا وي چې پر یو بل اعتماد او باور نه کوي. ولسمشر اشرف غني نن په کابل کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د بندیانو د خوشې کېدو پرېکړه د اعتماد د رامنځته کولو لپاره وشوه.
دیدین که بار اول دی 20 سال آخر یک تصمیم اصولی قانونی برای طبق فرمایش لوی جرگه افغانستان و درخواست شورای علمای افغانستان بندیان بخوزی کرده دید. او اول وردت طالبان منی لیدی چه دوی بندیان دید. شاید یه اندازه خطری، اما زیقین لرم چه اکثریت دوی انشالله و طالب با دی سولی سفیران سی ندی جنگ دوام دید بار. او دا ضروره دید مگیت مدفزار آمون.
د راپورونو له مخې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو زندانونو 1500 طالبان خوشي شوي دي. ولسمشر غني د کوچني اختر په پیغام کې د نږدې 900 زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې وه. طالبانو په یوې اعلامیه کې د حکومت له لوري د زندانیانو د خوشي کېدو د اقدام ستاینه کړې ده، او هیله یې څرګنده کړې ده چې دا لړۍ دوام وکړي. د سیاسي چارو کتونکی وحید مجده چې د طالبانو د رژیم پر مهال له هغوی سره کار کاوه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د زندانیانو له خوشي کېدو سره د ولسمشر غني یو شمېر نږدې ملګري هم موافق نه دي، خو د اعتماد جوړولو لپاره دا کار شوی.
په شپږم ډول مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ نیوګلی بیا هم دغه د بندیانو خوشي کېدل مسله مطرح شوه، او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غني مجبور شو چې د خلک خوشي کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي، د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې دا خلک خوشي کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسف نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د سولې د خبرو لپاره وارلمه خط څنګه د باور او اعتماد فضا رامنځته کېدای شي؟ یوازې د زندانیانو خلاصېدل کافي دي که د اوربان په څیر هڅې هم ضروري دي؟ د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د باور فضا د رامنځته کېدو مسله څېړو.
بله، تشکر آقای شیبر، مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی در استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن و محترم آقای سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان هم تماس برقرار شود، هنوز برقرار نشده، و همچنان از طریق تلفن با یک متخصص رئیس بین المللی ما آقای ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، هم یک چند دقیقه در مورد صحبت میکنیم. آقای ولی آریا میگن در خط هستن. خب صافی صاحب، اول احترامات تقدیم است، خوش آمدین به استودیو ما در کابل صاحب.
تشکر، سلام و ادب عرض میکنیم، سلامت باشیم.
بله آقای آریا، همراه شما یک سلام علیکی کنیم سیب، انشاءالله میشنیم صدای ما رو. خوش آمدیم به برنامه.
بله تشکر، من سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده و مهمانان دیگه.
تشکر سیب.
زه هم در آریا صاحب هر کلی کوام او هم دارست در صافی سیب. صافی سیب، پورستوی که در افغانستان اجرای رئیس عبدالله عبدالله در طالبانو پا نیت چه سول بکوی شک چرگن کرد، چرنگه یعنی دا شک تر کومه حد پوری ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیاته مننه، تشکر کور ودان. یقینا چې سوله اړتیا ده، او سوله د هر افغان غوښتنه او ارمان دی، ولی په ډیر تعصب سره چې جنگ کې ښکیل ډلې په ځانګړي ډول طالبان پر جنگ اصرار کوي، او هغه څه چې ښاغلی جلالت ماب ډاکټر صاحب عبدالله ویلي بلکل رښتیا ویلي، ځکه چې شپږ دوره مذاکرات وشول، تر اوسه هیڅ ملموسه نتیجه، مشهوده نتیجه او یا هغه ارماندونه او هیلې افغانان چې افغانان لري ونه لیدله. دوی وسلوال مخالفین په کراتو، یعنی په ډېر جرات سره، په ډېر سپینګ سترګۍ سره د افغانستان د حکومت، د افغانستان د خلکو سره د ناستې نه انکار کوي. او تاسو پوهیږئ چې د قضیې د حل کلي د افغانستان د حکومت سره ده، یعنی د افغانستان د خلکو د پاستازیتوب، د افغانستان د نظام پاستازیتوب، او د دغه جنگ د یو اړخ په توګه د افغانستان حکومت کولای شي چې تصامیم ونیسي، خبري وکړي، او بل اخر د جنگ پای ته ورسي. ولی په ډېر تعصب سره چې وسله طالب نه د افغانستان د حکومت سره چې د قضیه طرف ته خبرو ته کینی، او نه هم انتاب خي، او نه دا چې د ټول افغانان کې خزه د کنر د کماشوم د کملا د کامی د کسپینګری د کو استاد د هر څوک دی، یو وحیل لري چې دوی باید اوربند کړي. ولی په ډېر تعصب سره چې دوی اوربند نه کوي، تاسو وکړه په اختر کې دوی اوربند ونه کړي، پروژه کې دوی اوربند ونه کړي، نو بنا دا د شک خبره نه ده، بلکې د یقین خبره ده چې وسله وال طالبان لا اوس هم په هماغه خپل غرور کې دي، او دوی فکر کوي چې موږ فاتحین وو، یا جنگ د افغانستان د قضیه حل دی. ولی په ډېر تعصب سره چې جنگ د افغانستان د قضیه حل نه دی، که شل کاله جنگ نور هم وشي، خبرې کېږي، مذاکرات کېږي، زموږ هیله دا ده چې خبرې وشي، مذاکرات وشي. مهرباني
وبخښئ، تاسو وایئ چې جنگ د حل لاره نه ده، او بل لور ته اجرای رئیس وایي چې طالبان د سولې اراده نه لري. په دغه شرایطو کې شاغلی عبدالله له زلمی خلیلزاد سره خپل اندیښنه شریکه کړې ده، هغه سولې ته هیله مند دی، او وایي چې وم پړاو خبرې له طالبانو سره پیلوي.
دا یوازې د اجرایي ریاست اندېښنه نه، بلکې د ډیرو افغانانو سره ده. ګورئ، تاسو وکت په دې وروستیو کې په نن او پرون کې طالبانو په سلګونو بندیان آزاد شول. د افغانستان حکومت هر ځای او هر وخت چې وسله وال طالبان وغواړي خبرې وکړي ورسره، دوی حاضر دي چې خپل استازي ولیږي بغیر له قید او شرط خبرې وکړي. ولی په ډېر تعصب چې مقابل لوري څومره چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک انعطاف کوي، په هماغه اندازه هغوی تمرد او سرکشي کوي او پر جنگ ټینګار کوي. نو دلته موږ ویلی شو چې دا د شک خبره نه ده، بلکې دلته تر اوسه د مذاکرې اراده، د مذاکرې نیت، د مذاکرې تصمیم نه دی نیولی. نو کله چې دوی سره د مذاکرې تصمیم نه شپږ دوره خبرې وشو، شولې د امریکایانو ترخوا، امریکا هم د افغانستان د قضیې د یو طرف په توګه په دې مسایلو کې دخیل دی. ولی تاسو مونږ او تاسو د کتونکو په توګه یو پنځو افغانانو ته تاسو وکړئ چې دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی، او دا د میاشتو وښونه کوم پړاو کې کتم پړاو کې تر هغې چې اراده د صلح نه وي، اراده د خبرو نه وي، اراده د مذاکرې نه وي، زه فکر کوم چې دا به یوازې غولونه وي، او یوازې پر جنگ به دوام وي، د جنگ د
تکلیف
بل بحث نه.
خب آقای محترم سید اکبر، آقای رئیس شورای رای نجات افغانستان هم در خط تلفن با ماستن، با ایشان یک سلام علیکی کنیم. اکبر آقا، خوش آمدین سید به برنامه ما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با اجازهتان یک میمان دیگر ما از لندن بسیار منتظر ماندن، امرای از ما یک صحبت بکنیم. آریا صاحب، شنیدین آقای صافی را، این اعتماد سازی چطور در این شرایط ممکن است؟ شما من حیث کسی که این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، نظر شما را بگیریم در مورد. آقای آریا.
بله، با عرض سلام.
ببینید اعتماد سازی از خودش اصل اصول و مکانیزم هایی داره که در موارد دیگه منازعات بین المللی، منازعاتی که بین یک دولت و یک گروه شورشی وجود داشته از اون استفاده شده و به هر حال به عنوان یک سلسله راهنما مورد کاربرد است. ولی در ارتباط با قضیه افغانستان ما می‌بینیم که چون از پیچیدگی خاصی برخوردار است، بیشتر از مکانیزم‌های که برای حل منازعات و برای اعتماد سازی مورد استفاده قرار گرفته استفاده چندانی نداشته و علت عمدهش است که در قضیه افغانستان دو طرف مشخص نیست که اینا درگیر هستند. ما در کانفلیکت شدید در منازعه فعلی افغانستان سه طرف اصلی رو داریم که عبارت است از دولت، ائتلاف بین المللی و طالبان. باز خود طالبان رو شما اگر در نظر بگیرید تا یک مدت طولانی اینا یک حامی داشتند، حامی منطقه‌ای که عبارت است از پاکستان، ولی فعلا ما دو کشور عمده دیگر رو داریم که عبارت است از ایران و روسیه و همچنین بعضی مراجع و به اصطلاح شبکه ها یا افراد بین المللی، بعضی شیوخ عرب حتی که اینا بعضی ارتباطات مستقیمی دارن با بعضی جناح طالبان و این قضیه رو بسیار پیچیده ساخته. موضوع دیگه که بسیار مهم است ایست که چند نکته دیگه بسیار مهم است که باید در هر نوع پروسه گفتگو قبل از مذاکره و اعتماد سازی قبل از هر دو در نظر گرفته بشه. آیا هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که واقعا جنگ را حل نیست؟ یک نکته است. در ارتباط به این نکته تاریک آقای صافی هم گفتن که من موافق هستم. طالبان به این نتیجه نرسیدن، هرچند که خب عناصری از طالبان ممکن است به نوعی به این نتیجه رسیده باشن، ولی طالبان همچنان بر تبل جنگ میکوبند و متاسفانه با توجه به پوشش غیر منصفانه که خیلی از رسانه ها به طالبان میدن، طالبان احساس میکنن که فعلا در یک موضع بسیار طویل قرار دارن، در صورتی که ما واقعیت های روی زمین را اگر نگاه بکنیم میبینیم که در یک دو سال گذشته حملات نظامی، فشار نظامی بر موازه طالبان توسط دولت و توسط نیروهای ائتلاف بین 10 تا 15 برابر بوده و این باعث شده که به همین تناسب طالبان هم نیروهایشون از دست بدن، تلفات داشته باشن و هم موازهشون از دست بدن. ما در همین چند هفته گذشته شاهد بودیم که چند ولی اسرائیلی از دست دادن و فشار نظامی چقدر زیاد بوده روشن، ولی خب رسانه ها به این نمیپردازن. وقتی که پوشش رسانه ای داده نمیشه، دولت و نیروهای ائتلاف همچنان در موضع ضعیف نشان داده میشن توسط رسانه ها و طالبان احساس میکنن که همچنان در موضع بهتر قرار دارن و این اک طبیعی هم هست در تمام پروسه‌های در تمام موارد منازعاتی که بین یک گروه تروریستی یا شورشی و یک دولت مشروع وجود داشته، همیشه گروه شورشی و تروریستی در موضع بهتر قرار داشته، مثلا با فرستادن یک انتحاری و کشتن چند فرد بیگناه شما می‌بینید که چقدر توجه میشه به این حادثه. ولی اگر مثلا دولت برای موازه طالبان چندین بار هم بمباران بکنه و خیلی از تلفات جانی هم طالبان داشته باشن، ولی خب هیچ چندان پوشش داده نمیشه در رسانه و خود با خود طالب را در موزه بهتر تبلیغاتی قرار میده و اون را احساس میکنن که بسیار در شرایط مطلوب قرار دارن و این باعث میشه که اونا آمادگی لازم ره و علاقمندی لازم ره برای صلح و مذاکره نشان ندن.
بله.
خب این یک نکته است. و نکته دوم موضوع است که آیا واقعا در اجندای طالبان او تغییری که لازم است که آماده باشه که اونا رو آماده ساخته باشه برای مذاکره آیا ایجاد شده در اجندا؟ ما در عمل میبینیم که نخیر. ما میبینیم که همچنان اینا تاکید دارن که قانون اساسی افغانستان قانون اساسی اسلامی نیست، افغانستان کشور اشغال شده است، دولت افغانستان یک دولت دست نشانده است و اینا کمتر از تمام خاک افغانستان به هیچ چیز دیگه قانع نیستند. بنابراین این خود به خود طالبان در موقعی قرار میده، در موضعی قرار میده که اینا آمادگی نداشته باشن حتی برای اعتماد سازی، چی برسه برای گفتگو برای مذاکره یا خود مذاکره.
بله.
و نکته سوم هم که وجود داشته اگر اجازه باشه میره خط بکنم، مثلا خود برخورد دولت است. متاسفانه دولت از یک موضع بسیار تضرع و بیچارگی و استیصال ما شاهد بودیم که برخورد میکرده و از این توانایی‌های نظامی که در یک دو سال اخیر ایجاد شده استفاده نکرده، استفاده تبلیغاتی درست نکرده مثلا صدها طالب را آزاد میکنه، خب اونا یک اقدام اعتمادسازی بسیار چیز خوب میتونه باشه، به شرط ای که از یک طریق یک مکانیزم درست ایجاد شده باشه. و اعتمادسازی بین دولت و طالبان بسیار مهم است، ولی مهمتر از او اعتمادسازی بین نیروهای سیاسی است که همین دولت ایجاد کردن در حقیقت و مشروعیت دولت به رسمیت میشناسن. روز به روز ما ببینیم که شاهد فاصله بیشتر بین این نیروهای سیاسی هستیم که خودش دولت رو در موضوع ضعیف‌تر قرار میده. و موضوع سوم خود مشروعیت دولت است. دولت باید به خاطر که بیشتر مشروعیت کسب کنه باید اکثر اقدامات بسیار کلان دیگر در نظر بگیره، من جمله مبارزه جدی با فساد. فساد گسترده باعث شده که تمام نهادهای دولت و دولت به طور کلی در یک موضوع بسیار متزلزل قرار بگیره، اعتماد بین مردم و دولت کمتر بشه و خودش خود به خود این مسئله دولت را ضعیف‌تر در یک موضوع ضعیف‌تر قرار میده در تعامل و گفتگو با طالبان و نیروهای دیگه.
تشکر آریا صاحب، تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. ور بشو سید اکبر آغا ته. سید اکبر آغا مخکې صافی صاحب هم د طالبانو په نیت باندې شک څرګند کړ، او آریا صاحب هم داسې خبره وکړه چې داسې نه ښکاري چې طالبان سولې ته لیواله دي. تاسو چې له طالبانو سره په یو ډول په تماس کې هم یاست، ستاسو معلومات څه دي؟ بله
بله سید اکبر آقا تلفونش فکر میکنم قطع
تلفون قطع شده.
بله خب
ده آریا صاحب نظر صاحب جنرال رو مهم ټکو ته اشاره وکړه، یعنی دا هر موضوع کې دې شته چې بحث پرې وشي، خو تر دې پوري ته د لپاره چې په دغه ساعت خبرونه کې موږ د سولې په برخه کې د اعتماد سازی مسله چیرو، نو کچرته برته د اعتماد سازی مسله تر شو او صافی صاحب نه دا پښتنو کې صافی صاحب ستاسو خبرو د سشکاري چې اجرایی ریاست یو مخ په طالبانو باندې باور نه لري، لیکن بل لور ته ولسمشر اشرف غنی یو څه اعتماد کوي چې د بندیانو د آزادېدو ژمنه هم وکړه او هغه د راپور لرو چې تقریبا 1500 زندانیان خوشی شوي دي. څرنګه د اجرایی ریاست او ورک ترمنځ هم تفاهم نشته؟
ځینې مسائل ملي دي او د دې سره باید مسؤولانه برخورد وشي، نه دا چې پروژه‌ای او یا احساساتي برخورد پر تعصب سره چې په افغانستان کې له ځینو سترو مهمو مسایلو سره احساساتي برخورد کې نه سو بندیان له زندان نه افغانان په دې پوه شي چې دا ولې نیول شوي او ولې خلاصېږي. دا فشار دی، دا معامله ده، دا تسلیمي ده. یو وخت چې د افغانستان حکومت یا ارګ 900 بندیان خوشی کوي، لاقل باید وسلوال طالبان په مقابل کې 9 بندیان خوشی کوي کنه. دا اعتماد یوازې یو طرفه ده، یو طرفه اعتماد، یو طرفه حل زل. دا په هیڅ صورت د دې پروسې د حل سره مرسته نشي کوله، بلکې یوازې هغه ذهنیتونه چې پر جنگ تمرکز کوي په افغانستان کې پر جنگ دوام کوي، دا هغه یاغي تر کوي. نو بنان که د افغانستان حکومت دغه یو قدم اخلي چې 900 بندیان خوشی کوي، دا د وسلوال مخالفین هم باید
صافسه مننه پام دی برخه کې صافسه محترم اعتماد ته بیا را شو. هم د زندانیانو په برخه کې پوتیرو شاو خو دو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو د طالبانو 9 زندانونه مات کړی دي چې نشدي 400 کسان لدی بندیخانو خوشی شوی دي. یو ډول د سشکاری چې په پټه باندې یو تفاهم هم شوی وي، البته دا خبره ازادي رډونه تاییدوي. سر اکبر هغه بیا په لین کې را سره شو، دوی ته به ورشو. سر اکبر هغه مخکنی سوال که چیرته تاسو اوریدلی وي، صافی صاحب هم د طالبانو په نیت د سولې په برخه کې شک څرګندوي او آریا صاحب هم شک درلود، تاسو چې له طالبانو سره یو ډول په تماس کې استی د دوی په ارتباط څو وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدونی وایم چې د تشویل دي چې په قطر کې مجلس روانو، دا ووم پړاو سره دي، شپږ پړاو پرسوله. البته په دې شپږ پړاو کې په دوه خبرو باندې خبرې لري، د خارجانو په وصولو باندې او دلته د نتراګری په دغه باندې چې دلته به طالبان سره نتراګر نه وي، دغه تضمین به دوی کوي. خو دا چې بیا ولې پاته سپله ولې را شپه پړاو ته ورسېدله، ولې د مخه دا حل فاصل نسوه، د دې یګانه علت دا و چې واورېده چې د افریقا یو لوړپوري جنرال هغه وویل چې په افغانستان کې تراګري ختمه سوې نه ده، خپل پوزونه نه باسو سره د دې چې په دغه وخت کې د دې پوزو د استلو په سر باندې خلیزاد د طالبانو سره معامله او خبره کوي. او دوه خبره الیسویل دوه چې هغه رااله دلته د انتخاباتو خبره راپیش کړله چې د سولې ناامیده وه، او هغه څوک وه چې خلیزاد د دوی نماینده یا د دوی استازی و. نو دا زما په فکر باندې چې دا اووم پړاو ته دا خبره رسیږي. یګانه علت یې دا و چې امریکایان په افغانستان کې د وتلو په نامه غواړي چې په افغانستان کې پاته شي، ځکه چې په هر وار کې په افغانستان کې دوی د هغه ایجنډا چې دوی تعین کړې وي په مخکې مجلس کې هغه دوی پرېږدي، د اوربند خبرې ته راځي. یا مثلا هو اوربند خو اړین دی، موږ وایو چې اوربند اړین دی، اما لیکن اوربند دوی په دې معنا وایي چې دوی په افغانستان کې پاته شي. او یا راځي چې د افغانستان د وتلو په باب
خبر ہم دستکاری سید اعتماد فضال رام سشو نہ دا بھلے میرا بانی اوکے
زخپل زر اعظم دا خبر دا 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 بیا چی قطر کی بلواری غونډه کیږي بین الافغانی غونډه چې ویل دي چې دا غي غونډې فار د جرګه جوړ اسوله مشروطي جرګه چې هغه غونډه سپوتاش کړل چې هغه کې د افغانستان اره کم خلک وو، د ملت او د ولس خلک، او غي دا غو سابقه چې په حکومت کې خلک وو، هغه خلک وو، او د حکومت خلک وو چې هغه د نیم سو لیست تر کړی وو خپل په دغه کې. بیا هم دا هغه د سپوتاج د فار د جرګه را وغوښتل اسوله، ډیر مصارف وسوله په جرګه باندې، خو هغه جرګه کوم نتیجه نه کړل. دا دومره خبر درې ما خبره ده بنجانو د خوش کدلو ته شي خبره وکړه. طالبانو په خپل وخت په فاریاب کې تشویل د چابل او پخچ کو کې یو سل پنځه یو کس شکل، او هغه خلک یو خوش کړل چې پرون او ابل او زابل او لدلی نیولې و هغه خوش کړل. خدا چې حکومت خوش کړل دا ډیر شختار وسو دا د اشرف غنی په وخت کې تر اوسه پورې کاری بل خپل وخت فرمانونه وکول، د اشرف غنی په وخت کې بندي ته یو فرمان دی
ویل. محترم آقای سید اکبر آقا، محترم سید اکبر آقا، بسیار در جزئیات اگر داخل شیم نمیتونیم از این موضوعات یک نتیجه خوب بکشیم. با اجازهتان ما یک موضوع دیگر میخواهیم طرح بکنیم، اگر شما فکرتان بگیرین باز در مورد اظهار نظر کنین. و همچنان قابل یادآوری است که هم صافی صاحب هم سید اکبر آقا اردیشان برای دو ساعت کمرای ما هستند، مگر دیگر متخصصین ما کوتاه هستند، از او خاطر از فرصت
بله.
اونا فکر نکنن که زود برشان فرصت می آید. آریا صاحب، من یک سوال از شما داشتم، او ایست که قبل از اینکه شما این سوال جواب بدین، ما یک صدا داریم از آقای زلمه خلیلزاد که تقریبا یک سال پیش یا اضافه تر از یک سال پیش ما یک مصاحبه داشتیم. اونا در مورد پاکستان یک نوع نظر دیگه داشتن و عالمی اول بشنه و میره بعد از سوال خود تره میکنیم.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمیکنن، و چیزی که افغانها از سالا به این طرف میگفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است، و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه. پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره، تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
بله آریا صاحب، شنیدین یک سال قبل یا 14 ماه قبل این صحبت رو داشتیم، چطور امریکا و پاکستان تانست در بینشان یک اعتماد سازی کنن؟ حالا بخیلم که با هم کم اعتماد دارن.
بله خلیزاد، خلیزاد تو زل پوتویتونو که اویل چه پاکستان در سول پا برخه که همکاری کرد.
بله اونا چطور تانستن تر یک اعتماد ایجاد بکنن؟ آریا صاحب این موضوع به این لدید شما خوبتر تعقیب میکنین، در مورد توضیحات شما رو بگیریم. صاحب
من فکر میکنم شخصا که نکات که آقای خلیلزاد پارسال گفته بود هنوز هم شرکت میکنه در اتحاد پاکستان، هرچند که در یک آخر اظهارات بوده از طرف آقای خلیلزاد و بعض از مقامات افغانستان که پاکستان به نتیجه رسیده که باید همکاری بکنه، ولی شخصا فکر نمیکنم که همکاری هنوز هم صادقانه باشه. اگرم ما شاهد ازی باشیم که واقعا در پروسه صلح میخواد همکاری بکنه، آیا از نیت پاکستان میتونیم باز هم اطمینان داشته باشیم که صادقانه است؟ خیلی ها از ناظرین بی باورن که پاکستان ممکن است به نتیجه رسیده باشه یا برسه که در صورت پروسه صلح همکاری بکنه، ولی با این هدف که ما بیاییم که همکاری بکنیم با امریکایی ها، با غربی ها، که اینا زودتر به یک بینی خمیری جور شوه و یک صلح بیایه و اینا نیروهای خود بکشن از افغانستان تا یک افغانستان دوباره در اختیار ما قرار بگیره. به هر حال دیدگاه استراتژیک حلقات سیاسی و نظامی پاکستان همیشه ای بوده که افغانستان باید به عنوان یک حویلی پشت سر، یک بکیارد ما باقی بمانه در بر اساس همو نفکوره عمق استراتژیکشان، و همیشه دیدشان ای بوده که این خارجی ها کامدن، غریبی ها کامدن، یک روز میرن بالاخره، چند سال بعد یا 10 سال بعد یا حتی 20 سال بعد بالاخره باید افغانستان بخش از حوزه نفوذ ما باشه. و اگر بر اساس این دیدگاه پاکستان به این نتیجه برسه که همکاری بکنه تا اینکه غربی ها برآیند و به این نتیجه رسیده باشه که دولت افغانستان دولتی نیست که مشروعیت داشته باشه بین مردم و دولتی نیست که قدرت لازم داشته باشه و ابزار قدرت ملی در اختیار داشته باشه، این به هر حال غربی ها که برآمد سقوط میکنه و دوباره گروه های که از ما نمایندگی میکنه در افغانستان حاکم خواهند شد. خب یک باور بسیار عمده فعلا در بین ناظرین که از نزدیک دنبال میکنن قضایای استراتژیک منطقه را ایست. اگر چنین باشه متاسفانه خب بازم همون آش خواهد بود و همان کاسه و ما نمیتونیم که نتیجه مطلوب بره، ما منتظرش باشیم. مشکل دیگه که من میخوام برگردم با اجازه اگر وقت باشه به بعد داخلی قضیه. اگر ما افغان ها قرار باشه که بتانیم این پروسه مذاکره را به شکل خوبش مدیریت کنیم و به نفع منافع ملی افغانستان، تنها چیزی که در مرحله اول مهم است انجام بشه ایست که بین نیروهای سیاسی که اینا همی مشروعیت نظام را قبول دارن، قانون اساسی را قبول دارن، اتفاق نظر وجود داشته باشه. فعلا اختلافی که وجود داره بین تمام نیروهای سیاسی تقریبا در یک طرف و دولت و ارگ و ریاست اجرایی در یک طرف دیگه، این باعث شده که بسیار یک لطمه کلان وارد بشه به موضع دولت به طور کلی در تعامل با هم ایالات متحده و هم طالب و هم پاکستان و کشورهای حامی طالبان، و این باعث شده که طالبان همچنان بر طبل خودشان بکوبند و پروسه گفتگوی قبل از مصالحه که فعلا خود مصالحه شروع به اصطلاح مذاکرات داره مصالحه شروع نشده، پروسه قبل از مذاکره این به نفع منافع ملی نباشه. بنابراین تا زمانی که ما دو چیز شاهدش نباشیم ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که نتایج به شکل مطلوبش رقم بخوره برای منافع ملی افغانستان. اول در بعد داخلی ایجاد توافق نظر ملی بین نیروهای سیاسی مشروع، بین اپوزیسیون مشروع، اپوزیسیون غیر مسلح و دولت، و در بعد بیرونی هم همکاری صادقانه که فعلا همکاری صادقانه توسط کشورهایی که فعلا حامی اصلی طالبان هستند. تا این دو چیز ما شاهدش نباشیم نمیتونیم ما نتایج مطلوبش متوقع باشیم.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای شیبر. حال نوبت شنوانده های عزیز ماست، بر از نام فرصت میتیم. همچنان از آقای صافی خواهش میکنیم که سوال که آقای آریا ترکدن او را در فکر داشته باشن که یک جواب راه بکنن بر ازی که بزرگترین مشکل امی پروسه در افغانستان هم در نزد مردم ایست که دولت نمیتونه که بسلا از یک پیران یا از یک چپن یک خن بردر بیاره. یعنی هر کس هر کله یک خیال گفته ازبکا یا ترکمنا، یعنی یک موقف ملی در برابر صلح گرفته نمیتانن. یعنی این یک مشکل عمده و اساسی است که طرف مقابل هم یک جرأت میده. از او خاطر ایره بعد از شنونده ها صحبت میکنیم، ولی یک اعلانه که کوتاه داریم بعد از او شماره را اعلان میکنیم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-4501.
بله، داشت میره زهم تکرارم 0909-203-540. بله، کورانش میره دا 0900-802-255 او نړیوال شمیره مو د 00-0020-221-2501. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ اوسنی په سپورت پروګرام. مننه
مننه کوم فکر وکړو چې د سروان نرمارو لمبه خزان در په جن نرمار ستاسو همشله همکار نرمار جان ډیرک د خوشاله نر سره تماس کیم. کوم فکر وکړو چې د سروان د شکر سم محترم د سولې په خلکو کې ګور څومره اهمیت لري، څومره مهم دی، ولې کوم فکر وکړو د کومې خبرې چې روانې دي خلک اوس یې ډیر د شوی دي چې انشاء الله په افغانستان کې به سولې راځي. او بل څه درته وایم چې دا کومې پروسه چې د سولې روانه لري په ځینې هودنه کې دا پروسه پر مخ چول کیږي او باندې جوړیږي، دا د سولې پروسه باندې ډیر مثبت اغېز درلودل شي. ولې لکه اوس هغه د موږ المان هیواد هم پتر وهلل چې موږ غواړو چې ال تاسو د بون بشار کې د سولې لپاره یو خبرو سات برابر کړي او د افغانستان د جګړې په موضوعات باندې خبرې ترسره شي. نو دا هغه څه دي چې د سولې په پروسه باندې ډېر ښه غېز درلودل شي. ولیک موږ فکر وکړو چې د بشپړ محترم په افغانستان کې د غلط سولې فزیکیږي چې جګړه روانه ده، هم تاسو پر افغانان نور د جګړې څخه خسته شي دي نه غواړي چې جګړه دوام در شي. نو که چېرته دا پروسه دوام در کوي کېږي د دې ویل کېږي چې په پروسه باندې
من نظیر اکثر بل اوریدون کی ته مخه کو اسدی په سپوک پروگرام دی، مهرباني وکړه.
سلام علیکم، چې بسازل
په خیر. سلامت، مهرباني وکړه تاسو لکم څه څنګه وای او خپل پښتنه وکړه.
نه نه، زه انتظار خبر کوم دی من درایت نه من نظر خدای غواړم چې په سره طالبان نه په سره هغه حکومت کې حکومت نه راوي چې سره سره په یو باندې سره وکړي طالبان یې نه پروژه کې باندې اعلان وای نه وسر باندې منې نه سولت از لواله د حکومت لواله نه خله خله خو سولت یې لواله د حکومت سره طالبان خو څل طالبان په دغه خطر نه کېږي پاکستان تر لاسه نه پاکستان د افغانستان کې نو دوی په دغه خطر سره نه کوي. دوی چې کله کرشته افغانان دي افغانستان کې پیدا شوی افغانستان افغانان دي، نو راځي افغانستان کې څو افغانستان کې مهایت وغواړي نو راځي وغواړي چې دلته خبرې وکړي څو خبرې وکړي
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو اسره په سپوک پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو نظر ته سلامونه ملمنو ته سلامونه.
وعلیکم.
وعلیکم.
زه لیکم ته نه یو بختنه لرم دا غوډي خو بولګ مخې ولې چې طالبان سپینسترګریا اوربان نه مراته یې زوایم چې د شهاب مسولانه جواب راکړه یو اگر مگر نو وای دا غدار کو دي سپیدار ما تر منځ چې رام نظرې شتون لري مارکیټ مسکو تر وای عبد الله یو سوای اشرف غنی ټیم بل سوای دا یو مزه د دې تر منځ یو نظر تفاهم موجود لري نو وزیر ته وای چې سره پوښتنه وکړه واګدار په افغانستان کې فلم څوک دی.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپورت پروګرام دی.
سلام علیکم، د ازادي رادیو ته د زابل ولایت او ولی په تماس کې مو را
مهرباني
زما سوال هو محترم اکبر اغا ته متوجه ده. اکبر اغا سره یو وخت سره سې به کوم معلومات لري حکومت څو باندې زنه طالبان ټوک چې چیرې چیرې په سعودي عربستان کې په کابل کې زمو سره خبرې وکړي، په سعودي کې په بل ځای کې په اسلامي ملک په یو ځای کې نو سره کوي آل داسې دي نو دوی خلکو سره پروسان پروسه چې خبرې کوي چې اول د دوی حکومت هغه نړولی ده بګران ته دوی بولی دي ګولتنامو ته دوی بولی دي پس ټول د دې خولې دې دا هغه خلکو سره کښینی دا هغه سره جهاد لمه سره واو اوس سره کښینی او د حکومت سره نه کښینی د حکومت سره اوس هم جهاد دی هوا بولي د دې خبرې جواب خلکو ته ډېر دغه ځای دغه ده چې دوی څنګه لاس سره کښینی او لوغو سره نه کښینی خو هغه خلک دي د شمال اتمام النور ډاکتر عبد یونس کالونی کرزی صاحب د شمال ټوله تلولاغ داسې ترجمانان د دوی ورکړي وو دغو امریکایانو ته سیناکه خلک دي وسو تر اوسه په ګونتنامو او په بګران کښې ناستې بندیان دي مګر همدوی اوس هم له هغو سره خبرې پټ شو چې کوي زموږ له د سلو کلونو دښمن په ځای کښې ورسره کوي نیل اشرف غني سره په افغانستان کښې کوي په سعودي عربستان
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بل اوریدونکي ته به مخه کوو ازادي چپوک پروګرام
بله بفرمایئ
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای شبر میهمانان شما را
تشکر می کنم
عرض شما خدمت شما که همین سیاست خارجی امریکا یکی از اصولش بعد از جنگ دوم جهانی به نام جنگ صلح را طراحی کردن و این جنگ صلح جز منافع ملی امریکا محسوب میشه و در هر کشوری که این چنین باشه امریکا به خاطر کنترل سیاسی و اقتصادیش کسایی را در رأس قرار میده که از جمله دوستدارانشان باشه شما در قسمت های کشورهای اروچی عربستان عربیا عربا دیدین در قسمت افغانستان هم ما و شما شاهد هستیم امروز کرزی هم از جمله کسانی است که اعتماد امریکا را او داراز همچنان آقای جناب اشرف غنی اعتماد امریکا را داره در غیر از اینا نمیتونن کنترل سیاسی و اقتصادی یک کشوری که منافع امریکا در او دخیل باشه اینا در رأس قدرت باشه خود پامپیو وزیر خارجه امریکا میگه تس تماما مذاکرات ما آقای غنی در جریان است طالب هم جز منافع همین جنگ صلح در امریکا در منطقه است این که ما امروز میگیم اعتماد سازی ما یک گروه را رها میکنیم این از حال نیست سوال هم همینجا پیدا میشه که در طول حکومت کرزی صد دو دهه به ایسو محاکم حکم میکنن ولی حکم های تنفیذی هیچ وقت بالای طالب ها حکم تنفیذی نافذ نمیشه بالا از اینا تطبیق نمیشه سوال هم همیجه میشه که چرا نمیشه یک موضوع دیگر هم که حال امروز به نام مصلحت میگن این اصلا مصلحت ملی نیست در مصلحت ملی عدالت اجتماعی نباید پایمال شود اینجا در قانون اساسی هم نیک در قانون جزا اکثرا کسانی که مرتکب جنایت یا خیانت میشه با اونا رفعت قضایی دیگه وجود نداره اینا چطور میتونن کسانی که حکم رفعت قضایی در او شامل نباشه خلاف قانون اونا را اینا به حساب از زندان رها بکنن و این خلاف قانون از اون رقمی که آقای اشرف غنی میگه ما قانون تغییر دادیم قانون وقتی که تغییر میخوره سر ما قبل خود تاثیر نداره سر ما بعد خود تاثیر میکنه بنان همه اینا یک مصلحت بگوییم یا فرض میکنم یک نوع منافع امریکا به خاطر دراز کشیدن بر قضایات و منافع داعش و القاعده در افغانستان در آینده مطرح خواهد شد تشکر از توجهتان
بله میهمانو تو بگوش
جن
سوالون اکبر آقا متوجه
اول اکبر آقا شما سوالا را اگر یادداشت کردین خلاصه جواب بدین که باز محترم آقای صافی هم جواب ارائه کنن بفرمایید سید اکبر آقا
مهربانی ما دا یو سوال واوریدی دا بل می نواریدی ذکر دلتا دا واز دیر کم راسی دا سوال جواب دا وکم دا خبر دا سیه که پا سعودی که چه خبر که دا طالبان سر تش پا جریان که هستی واقعت تشی وو چه دا یو مذهبی پشار و امریکا خپل اعلان وکی چه پا طالبان بانی مر مذهبی پشار اولو یواری پا اندونیزیا که مجلس بوسو او بیا په کابل کې د علما او جلسه را وغوښتل شوه بیا په سعودي کې خلک را وغوښتل شوه د پاس دي چې طالبانو باندې فتوا صادره شي خو هغه خبره ته چې واورېده چې د فتوا په شکل باندې یو شی صادر شو نو دا یو مذهبي فشار و نو هغه کې به طالبان هم دي ډېر ورته جدي نه وه چې طالبان وغواړي او طالبان هم دې ته آمده نه وه چې ورسې دا یوه خبره دوهمه خبره دا خبره دی چې کې زم د دې مخالف یم چې طالبان یوازې په روسیه کې دغه چا سره ګوري چې هغه د دوی سره په مخالفتو کې اخته وه ښه خبره خو به دا وایي چې ملت ته مراجعه شوی وایي موږ د خلاصین شورا دا هدف لرو نن مهم جلسه وه غټه جلسه په دې باندې چې دغه مجلسونه چې کېږي دا باید چې ملت ته مراجعه وشي د ملت په غوښتنه باندې هغه ملت چې خاموش ملت وي چې نه د طالب سره وي او نه د حکومت سره وي هغه کې علما قومي سپینږیري ښه ښه خلک را وغوښتل شي هغه ته دا د افغانستان موضوع چې بین الله افغانی مجلس غونډه ورته وایي ناشتې ورته وایي هغه د دغه خلکو سره وسي. البته دغه دا هم باید چې وي چې د حکومت خلک هم پکې کې وي او دغه خلک چې سابقه په حکومت کې وه دا خلک هم پکې کې وي. دا هم د افغانستان خلک دي په ټولو سره. خو البته د ملت خلک ښه منځګړیتوب کولی شي او دا موضوع ښه خلاصولی شي. نو په دې خبره کې موږ په دغه شکل باندې پیسره کړې ده. دا اوس نن مو جلسه وه ډېره مطبوعات راغلي وه شاید ماښام یې تاسو واوري. زموږ دا دغه وه چې ملت ته مراجعه وشي او نو د دې خبرې سره د ده سره موافق یم. خو البته داسې ورسره موافق یم چې دا خلک چې تللي وه دغه څه هم ضرورت شته حکومت څه هم ضرورت شته خو ډېره شیسه یې باید چې د ملت وي.
بله مننه سید اکبر اخا. ځینې سوالونه نظریاتو مثلا زیرک ویل چې خلک سوله غواړي او انتظار له هلمند ویل طالبان سوله نه کوي. اختری صاحب بیا په امریکا باندې انتقاد کو د دغو سوالونو په برخه کې که د صافی صاحب نظر واخلو په لنډو لطفا.
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې چې دې پوښتنو ته راسم د ریاسې په جواب کې ویم چې درسته ده په افغانستان کې د سیاسي ډلو ټپلو د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف شته. په ډیر تعصب سره چې زموږ سیاسیون په ډیرو ملي مواردو کې خپل ذاتي مصالح خپل شخصي ګټې دا په پام کې نیسي نه ملي ګټې. په هیڅ دنیا کې به تاسو ونه ګورئ چې په دغه سي ملي مسایلو کې دي هیڅ حکومت د خپل اپوزیسیون یا د خپل ولس سره په جلاو بیرابیرو نظرو کې. دا مسله د سولې مسله د افغانستان حیاتي اساس او ډیره مهمه مسله ده. هر هغه څوک چې د ملي مسولیت احساس کوي که هغه په لوړه کچه ده که په ټیټه کچه ده باید په دې کې په یو نظر شي. او د دې نظر نمایندګي یوازې او یوازې زه د هغه سره په دې مسله کې اختلاف لرم چې د خلکو سره دا خبرې وشي. د تصمیم مرجع حقوقي قانوني چې ټول دنیا منلې هغه د افغانستان حکومت ده. هیڅ بل مرجع هیڅ بل ادرس نشي کولای چې په دغه سمواردو کې تصمیم ونیسي یا پریکړه ونیسي جز د افغانستان د حکومت نه. دا مهمه نه ده چې د حکومت په سر کې څوک دی. ولې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د افغانستان د خاورې ساتنه واستازیتوب کوي نو بناً یوازنی ادرس چې دی هغه ده. که چېرته زموږ سیاسیون د جنگ خاتمه غواړي او غواړي چې په افغانستان کې نور دغه بدمرغه جګړه ختم شي نو د دې د حل خلاره دا ده چې د افغانستان د حکومت تبیده چې اختلاف به وي. ولې دا اختلاف مونږ باید وڅېړو کینو خبرې پرې وکړو یا دا اختلاف شاته کړو وروستۍ کړو او یوازې له یو ادرسه له یو مایکا په یو خوله خبرې وکړو او هغه مایک د افغانستان حکومت رازم دې خبره ده چې د اجرایي ریاست او د ارګ ترمنځ تبیده اختلاف یو طبیعي امر دی. ولې په داسې مسایلو کې چې هغه ملي مسایل وي په هیڅ صورت اجرایي ریاست او ارګ اختلاف نه لري. اجرایي ریاست سوله غواړي، دایمي سوله غواړي، باعزت سوله غواړي، داسې سوله چې په هغه کې عدالت تامین وي، داسې سوله چې هغه د بل جنگ پیلامه نه وي، داسې سوله چې هغه د بل جنگ آغاز نه وي، داسې سوله چې په هغه کې زموږ د موجوده ادارو د موجوده نظام د موجوده ډیموکراتیکو جوړښتونو پایې وساتل شي. داسې نه چې د سولې په نامه معامله وشي یا د سولې په معنی د شته نظام د لاسه ورکو. موږ سوله غواړو ولې باید په دې پوه شو چې څه ډول سوله. موږ سوله غواړو ولې په دې پوه شو چې کله سوله. شپږ دوره مذاکرات وشول ولې په ډېر تعصب سره موږ نتیجه نه ده لیدلې. که هغه سیبي نتیجه لیدلې لطفا دا د نن ورځ د دې مایک نه په استفادې سره یو اخلاقي جرأت دی وکړي ودي وایي چې دا یې نتیجه ده. بل که چېرته هغه سیب په دې باور وي چې د افغانستان خلکو نو هغه سیب تاسې دا یو ابتکار وکړي په خپله یوازې دا د سولې د نجات جرګه نه. دغسې په افغانستان کې په سلګونو جرګې دي، احزاب دي، ټولنې دي، مدني بنسټونه دي، بیلابیلې ادارې دي، سیاسي حرکتونه دي. لطفا تاسو یو ورځ د دوی سره په یو میز کې
ښه خبره داده چې همدغه ستاسو سوال به هغه سب تراجع کړو. بله ستاسو سوال به هغه سب تراجع کړو دوی ځواب وایي بیرته به تاسو سره هغه سب مهرباني وکړي. سر اکبر هغه
صافی صاحب ډېر ښه مهرباني وکړه خو دونې زه درته وایم چې حکومت خپل په ځان کې حکومت نه وي، دوه حکومت وي نو دا به څنګه د خلکو ساتنګ وکړي. دا یو دوهمه خبره دا وایم چې حکومت چې یوازې په بازارو کې وي او د باندې سلطه نه لري نو دا به څنګه ساتنګ وکړي. دا دوه. او درېمه خبره لا دا وایم چې اوس موږ چې د کرزي صاحب حکومت وو که دا حکومت وو واقعاتو ته راسو د کرزی صاحب په وخت کې اغه اوله دوره لاندې یو اندازه ډیر خلک پکشي کې و په دوهمه دوره کې د کرزی صاحب د افغانستان د چاغه پات یاد د جمهوریت پر 15 میلیونه او افغانستان 30 میلیونه تم رسیدلې دي په هغه کې د 15 میلیونه نمائندگی دوی ترلاسه کړل یا 15 میلیونه خلکو په دغه کې په انتخاباتو کې حصہ واخیستل نو د کرزی صاحب هغه حکومت ته به مشته حکومت وایي یا دغه چې اوس چې د اشرف غني صاحب په حکومت کې لږ خلک په انتخاباتو کې حاضر شول چې هغه د کرزی صاحب د دویمې دورې هم لږ و نو مطلب دا به موږ څنګه ورته وایو چې دا یوازې نمایندګي کول شي
خیر آغا صاحب آغا صاحب په انتخاباتو کې وبخشي په انتخاباتو کې هیڅ کله هم آغا صاحب آغا صاحب البته زه دا خبره وکم بیا دې لپاره چې اوریدونکي هغه نشي غلط نشي په انتخاباتو کې هیڅ کله هم سلو په سلو کې خلک برخه نه اخلي حتی په امریکا کې د تیر ځل انتخابات چې وشو ترامپ انتخابات په دې کې 0% خلک نه وو مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام
ورکړئ
بیا مثلا په ځینو سیمو کې په اروپایي هیوادونو کې په ځینو کې 40% خلک برخه اخلي مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ
اوس پر ادم خبر ته اوس رالو دې ته چې حکومت اوس یو جنګي ډله یو جنګي ډله ده دا جنګي ډلې او د جنګي ډلې په مابین کې بیا دغه چې سالیس بل خیر څوک واقع نه شي هغه دغه نس کولای اصلاح اصول هندس راتلل او دوی ویلای سم چې اوس مره وګوره چې ملت د منځ دی او ملت په بمباریو کې د منځ دی یا په نورو لارو د منځ دی نو څنګه بیا موږ په هغه صورت کې چې ملت د منځ دی ملت هغه صرف په نظر وګرځو بروی ملت مدغه کېږي په اقتصاد د ملت د منځ دی بمبارونه په ملت باندې کېږي بندونه د ملت کې په یو طرف کې دي که په بل طرف کې دي او مشکلات د ملت دي دا ټول دغه دی نو دا خو هغه خبره ده وایي سوره د علاوي مړی دی او دلاوي نو زما زه په دې ځای کې د دې تاریخ نه وچې ملت ولې سړی دوی صرف نظر وګرځي هغه ته هیڅ نظر نه وکړي چې ارڅه خوږ او ارڅه مشکل نه نن په افغانستان کې کوم مشکل نشته او هغه مشکل چې ستا ټول مشکلات دي هغه ملت سره جوړ دي په ملت کې وجود لري نو څنګه را ملت سړی صرف نظر ګرځي
بلې خو البته هر څوک بلې مننه آغا صاحب
بلې
صدقبر خان مننه البته دلته خبره ده چې هر څوک وایي چې زه د ملت استازی یم مثلا د سولې ولسی حرکت چې په لمن کې حرکت پیل کړی دی هغوی هم وایي چې موږ له ملت را پاڅېدلی یو په افغانستان کې په سلګونو مدني ټولنې دي هغوی هم وایي چې موږ د ملت استازی یو نو صافي صاحب تکبیر ته نظر صاحب صافي صاحب ته به حق ورکړو چې دوی خپله دفاع وکړي
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه دا بحث لږ مهم دی ما ته اجازه راکړئ چې دوه خبرې وکړم او آغا صاحب ما فکر کولو چې تاسو په رښتیا هم یو لاغه کسان نسته چې په افغانستان کې سولې غواړي او د افغانستان ثبات او استقرار او کوشش کوي چې اندر رسنو ته یو باثباته او پرمختللخت افغانستان په میراث کې پاتې شول په ډېر تعصب سره چې څومره چې خبرې کوو نوې نوې پوښتنې او سوالونه مخې ته راځي آغا صاحب که موږ په دې کې شک نشته چې ملت دی ولستای دا سولې د ملت لپاره دا وطن دی ملت دی ولی که چې د افغانستان حکومت د نړۍ په سلګونو هیوادونو کې دا وس ترنګ بیرغ لري د حقوقي مشروعیت نه برخمن دی ټول دنیا یې پر رسمیت پیژني دی یو نظام په توګه دی حکومت په توګه دا زما اوس ته په جیب کې اوس د امدی نظام چې دا ته پی نیوکی کوي پاسپورت پرو دی سفر پی کو او خبرې پی کو د امدی نظام راکد دی چې دا ما وتانن لګي بحث کو سره نو رازم دی خبرې ته آغا صاحب محترم چې کبل پرس کدا ټول مسائل په د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په میز باندې واچول شي او توافق پیوشي خبري پیوشي نو تر ته وایي چې دا ورستۍ یمزه یا لاسلیک دا به دا ولس کې دا ملت به کې کنه دلته به یو مشروع نه هادي هغه به کې یا به یوازې یوازې ستا شورا کوي نو بنان دا ټول دنیا کې معمول دی دا عرف دی د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده حکومت دی او د افغانستان ساتونکو حکومت دی یوازې اجرایی صلاحیتونه چې لري یوازې تصمیمون کې مرجع چې د هغه د افغانستان حکومت دی زده منن چې نیمګړتیا به وي اختلافات به وي ستونزې به وي مشکلات به وي ولی موږ باید د دې وطن د اوسیدونکو په توګه د جغرافیه د اوسیدونکو په توګه باید د خپل نظام تر شا ودرېږو چیرته چې نیمګړتیا د اصلاح په ژبه اغه باید وایو او استایکو نه دا چې دا اګنور کو لمنځه ویسو او بهخه د بدلان کرخه پی کښکو که احیانا زستا سره په دې کې موافق شم په ډیر زیات احترام تاسو ته غاسب چې ملت د سند لاندې کې امزا کې قنداریان بوی منګه امضا کو بلخیان بوی منګه امضا کو ننګراریان بوی منګ به امضا کو پکتیاوال بوی منګ به امضا کو او د دیار او به جلا تاریخ ته او جلا داوی لري نو بنان د مونږ په خپل پلوی لاس دا وطن دا نظام یعنی خپل ځانونه په خپل په یو بحران کې ښکیلو نو بنان اوس د دې وخت چې مونږ باید ټول کاغه په لوړه کچه سیاسي مسول دی او مطرح شسته کوټی د یو ولس په توګه د یو ملت په توګه باید د سولې د پروسې یا په دې تورته په نورو تصامیمو کې د افغانستان د حکومت
صافي صاحب د قسمتوم وخت کافي دارین
صاحب باید دغه ځواب وایو.
بله خب سید اکبر آقا ما یک سوال داشتم برای چی که باز د قسمت دوم وقت زیاد داریم صاحب. سید اکبر آقا خب ما از پیامای مردم بعض چیزا رو میگیریم و سوال تر میکنیم برای چی هم ما میخواستیم اعتماد سازی کنیم ولی گپ خراب نشه یک فکایی وار یک چیز در فکرم گشت توره بویم یک وقت در شرایط که جامعه بسیار دینی باشه ای دخترام کلشان سرلوچ نباشه رویلوچ باشه در این مسئله خواستگاری ترگپا میگفتن طرف دختر خود دختر رضایت شد که میخواستن بگیرن او یک دسمال سفید منداخت یعنی که آه دیگه من خوش هستم که ازدواج کنم یا امی بچه رو بگیرم حالا از طرف طالبا حداقل یک دسمال هم انداخته نمیشه مردم امید ندارن یک اشاره یک خوب بتن که برادر ما آقا ای تمام روز سب خودکشی تمام روز انتحاری تمام روز جنگ از او خاطر یک علامگه که حداقل مثبت از طرف از او دیده شوه که مردم یک باورش
بیاید. نظر سب داتاست چه کمی مسئله تا اشاره وکره ده هلمند ده سولی ولسی حرکت غریو چه پا ده تیره هفته که ده طالبان و سی متطلله و یو غوی پا هلمند که وویل چه ده طالبان و آم و خلق و راتویل چه سول اغوارو خو کله چې موږ خپل مشان سره ارتباطونه سو غوې سر موږ غشتنه دی و منل سی بیا سوله کو یعنی یو لانجش ته مشکل
بله محترم آقای سید اکبر آقا سوء تفاهم نشه ما از خاطر اینکه شما گویا نماینده طالب نه او ته نه من بخیز یک انسان به طرف با تجربه حداقل از طرف ازی طالبان یک دسمالک سفید کار داریم سی بیچ طور شوه سی چی میگین بله سید اکبر آقا سوال من اگر خودت
بله سید اکبر آقا زب دا سوال در تا تکرار کم نظر سب دا پشتنه کوله سی په هر حالت کې د طالبانو لوري هیچ د سولې لخاطره د سیو تراغ نده ورکل شوی مثلا د اوربند مسله رات کړه په روژه کې اوربند رات کو په اختر کې اوربند رات کو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري رات کړي د بین الافغاني خبرو شې نستل رات کړل لیکن په ماسکو کې غونډه وکړه چې هغه ډیر لري زایده نو نظر شپدا وایي چې طالبانو ته ساس په باور په کار نه دي چې دوی هم د سولې او چراغ ورکی ترڅو ملت یو څه ډاډه شي او اعتماد رامنځته شي
د دنیا ویلې سم هغه سافي صاحب ته خبري وکړلې خدمت خبره د دې چوم شنه کړ درک ما دا شووله چې د دواړو طرفونو جنگي د طرفونو دی په جنگي طرفو کې صلح نشرات لري خپل په مابین کې یو چاته زراسته البته دنیا ویلې سم لکه تا چې شووله زه خپل د مخه ما دا خبره وکړه د روسیې د مجلس په دې شکل باندې زه خپل موافق نه یم لکه اوس چې په روسیې کې د دواړو مجلس وسو البته دا مانیم غړي بلی د دې لپاره ما دا غوښته چې ما فکر دا و چې د ملت خلګم داخل وای البته د ملت خلګ په اکثریت باندې وای او د حکومت خلګم داخل وای نو بیا به دغه مجلس یو بڼه پیدا کړي وای شبنه نو دا کچيري د طالبانو د طرفه صدا مجلس په دې شکل جوړ شوی وي او کچيري د سیاسینو د طرفه په دې شکل جوړ شوی وي کده نور خارجانو د طرفه دې شکل جوړ شوی وي ځخپل یو اندازه دې مجلس ته نیمګړی وام او رالو دې خبرې ته چې د طالبانو هغه یو خبره چې د خارجانو وتل دا دغه یو خبره نه ده چې دا د طالبانو وادي خبره ده دا زما فکر باندې د ټول ملت غوښتنه ده چې خارجان د افغانستان کې د جنگ عامل دي او د دې وټول تزورات ته غاده شو تلم نه چې وز د شتي دی ووزي دا معنی چې وخت معلوم شي په خپل وخت کې ووزي دا وخت تر رسیدلو پورې طالبان او حکومت خپل په مابین کې مشکل حل کی نو هغه وخت به دوی خپل د افغانستان ووزي نو طالبان دا خبره چې کوي دا ملت پر سر بدرګه کوي تر کماندازي چې موږ تلري په ولایتو کې مجلسې کړي دي خلک بولدل دي دا خبره خلک دغه کوي نو دا شین سراغ به ما فکر باندې د طالبانو الته معلومیږي چې د اوربند په باب کې دي یا په بل باب کې دي یا په بل باب کې دي چې هغه دا په دې خبره باندې فیصله وشي. ځکه طالب خپله وایي مسکو ته راغلي دي، طالب وایي موږ فیصله کو نه، مجلس نه کوو، دلته خپل نظریات یو چاته اظهارو. او کابل دې تللی دي دا خبره کوي، خو دوی وایي چې دا خبره خلاصه شي بیا موږ وروسته تر هغه مذاکراتو ته داخلي رو، چې په هغه کې اوربند هم راځي او نورې موضوعګانې د افغانستان هم راځي. نو زما فکر باندې دغه زما نظر داسې دي چې دا خبره تر یو اندازې پورې معقوله ده او ملت یې هم ورسره بدرګه کوي. نو هلته به بیا د دوی شین څراغ و نه څراغ معلوم شي چې امریکایان د افغانستان
البته ماننه
معلومه کې
ماننه
داسې معلومېږي.
بله وبخښئ، د خبرونو وخت راورسېدو، دې بحث به بیا هم دوام ورکړو. د راتلونکو ساعت کې هم همدې بحث دوام ورکوو چې د افغانستان د سولې لپاره څرنګه د اعتماد فضا رامنځته کېدای شي. خو اوس درې بجې شوې، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورو.